ماخام شپږ بجې دی. د ازادۍ راډیو ماخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي نه غواړي د قطر په خبرو کې د خبرو نتیجې د ډاکټر نجیب الله د رژیم د پرزیدو په څیر ناوړه عواقب ولري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي دي چې د پاتې ولایتونو د رایو څیړل شوي اسناد ژر تر ژره دوی ته وسپاري. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د یو توافق پر چوکاټ موافقه شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې په تړاو ولس ته په خپله وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر کلک هوډ ټینګار وکړ، خو په دې برخه کې د بیړې په اړه خبرداری ورکړ. او کرملین وینزویلا ته د روسیې د یو خصوصي امنیتي شرکت د 400 سرتیرو د استولو د رپورټونو په اړه شک څرګند کړی. دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ په ورستیو خبرو کې د یو توافق پر چوکاټ موافقه شوې ده. زلمی خلیلزاد د نیویارک ټایم سره په ځانګړي مرکه کې نن دا څرګندونه کړې دي. نوموړي ویلي دي د دې چوکاټ مسوده د دواړو خواوو ترمنځ چمتو شوې ده، خو په جزئیاتو یې باید کار وشي. خغلی خلیلزاد وایي طالبانو ژمنه کړې چې د دې په هدف چې په افغانستان به بیا د القاعده شبکې په څیر د نړیوالو ترهګرو په ځاله نه بدلیږي، د امریکا د قناعت لپاره هر ډول ضروري اقدامات وکړي. د خلیلزاد په وینا طالبان به د دې ژمنې لپاره ضمانت هم ورکوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړې د امریکا همدارنګه له افغانستان څخه د خپلو ټولو سرتیرو ایستلو ته ژمنه ده، خو په دې شرط چې طالبان اوږدمهاله اوربند وکړي او له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې پیل کړي. له دې سره په یو وخت رویټرز خبري اژانس ته یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي د خولې چې نه غوښتل نوم یاد شي ویلي، امریکا متحده ایالات د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ایستلو ته ژمن دي، خو تر اوسه پورې د سرتیرو محلویش نه دی څرګند. اخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې په تړاو ولس ته خپل وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر کلک هوډ ټینګار وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې حکومت سره د سولې جدي خبرو ته کینی. ولسمشر غنی دا وینا وروسته لاغ کوي چې د یک شنبه په ورځ دا وخت د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن له استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. ارګوای خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د خپل شپږ ورځنیو خبرو جزئیات ولسمشر او نور افغان چارواکو سره شریک کړل او ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه بحث نه دی شوی. افغان ولسمشر په نننۍ وینا کې کسام د زلمی خلیلزاد سره د خپل لیدنې په اړه څه ونه ویل او نه د قطر خبرو ته مستقیمه اشاره وکړه، خو ویل موږ سوله سر غواړو خو په تدبیر غواړو. ولسمشر وایي پر تدبیر ځکه ټینګار کوي چې نه غواړي پخوانۍ تیروتنې تکرار شي. نوموړي په دې برخه کې له واک څخه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب لری کېدو ته اشاره وکړه چې ترې وروسته افغانستان په کورنۍ جګړه واوخت. ښاغلی غنی پر طالبانو همغږ وکړ چې د پردیو له شومه پلانونو راوځي او د دغه وینا خپل افغاني اراده تمثیل کړي.
طالبان دوه انتخاب لري، یا به د افغانستان عظیم ملت سره په یو غږ یو ځای کېږي او یا به د پردیو د اهدافو د تطبیق وسیله ګرځي.
خاغلی غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور یو زمانی اړتیا ده او حکومت هڅه کوي چې د یو پلان له مخې د بهرنیو ځواکونو شمیر صفر ته راکم شي. په کندهار کې چارواکي وایي چې په کندهار او زابل کې په ورستیو کې د عملیاتو په ترڅ کې مخالف وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. په کندهار کې د والی ویاند عزیز احمد عزیزی وایي چې په یو هوایی برید کې چې د سپین بولدک په سرو سهانو سیمه کې شوه د طالبانو د روزنې یو ستر مرکز لمنځه وړل شوه. نوموړي ویلي دي چې په دې کې 19 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. اخوا ملي اردو وایي د یکشنبې د ورځې راهیسې په کندهار او زابل کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې. په کندهار کې د 215 میوند قولي اردو ویان تورن احمد سا وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې درې وسلوالو وژل شوي او شپږ ټپیان دي. نوموړي همدارنګه ویلي چې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې هم د ملي اردو د مځکنیو ځواکونو په بریدونو کې وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. کرملین وینزویلا ته د روسیې د یو خصوصي امنیتي شرکت د 400 سرتیرو د استولو په اړه چې دغلته به د ولسمشر نیکولاس ماډورو ملاتړ کوي شک څرګند کړی. د روسیې د ولسمشر دیمیټری پیسکوف وایا د روسیې د ولسمشر ویان دیمیټری پیسکوف پرون وویل په دې اړه راپورونه ناسم دي، خو نوموړي پرته له دې چې په دې اړه نورو پوښتنو ته ځواب ووایي یوازې د رپورټونو په ردولو اکتفا وکړه. د جنوري په 15مه نیټه رویټرز خبري اژانس دوو سرچینو په حواله رپورټ ورکړی و چې د روسیې په پوځ پورې اړوند خصوصي نظامي قراردادیان وینزویلا ته روان شوي دي. د دې قراردادي سرتیرو د استولو هدف د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس ماډورو د امنیت تامین ښودل شوی دی. او د روسیې په سایبریا کې د بمی چاودنې د یو خبرداري ورسته د دولتي ادارو روغتونونو خونځیو زرګونه کارکونکي د خپلو کارځایونو پرېښودو ته مجبور شوي. د روسیې خبري اژانسونه وایي چې د بمی خبرداریو یو ایمیل نن بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو ته استول شوی. په استول شوی ایمیلونو کې ویل شوی چې ظاهرا بمونه په هغه دفترونو کې ځای پر ځای شوي چې ایمیلونه ورته استول شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نن ورځې د ماښامنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی وای نه غوړي د سولې پروانو خبرو کې د تیر تاریخ ترخه تجربه تکرار شي. ښاغلی غنی نن ملت ته په وینا کې پر طالبانو غږ وکړ چې د بهرنیانو پر ځای له افغانانو سره خبرې وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
په نورو موضوعاتو کې واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دی په کابل ولایتونو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د څیړنې نتایج ژر تر ژره دوی ته وسپاري. د قانون وزارت وایي د سوداګرۍ وزارت په مرسته د هیواد د مرمرو د قانونو د استخراج ستراتیژي جوړه کړې او په کابل کې د جلغوزو د پروسس یو مدرنه فابریکه جوړیږي.
موږ د دې سکتور د انکشاف د دې سکتور نه د موثر استفادې او په دې سکتور کې د بهرنۍ مستقیم پانګې چونې او داخلي پانګې چونې لپاره زمینه برابرول.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره تر پای را سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د دې ماښامنۍ خبري مجلې لومړی موضوع ته پام وکړئ. ولسمشر اشرف غنی نن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. ښاغلی غنی نن د ملي ټلویزیون لارې ملت ته په وینا کې ویل چې طالبان دوه لارې لري، یا باید له افغانانو سره خبرو ته کینی او یا د جګړې له لارې د پردیو د ګټو لپاره کار وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات تیره شپه له ولسمشر غنی سره شریک کړل. په دې اړه نور جزئیات له کابل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سولې په برخه کې د امریکا هڅې د سولې د برنامې یو برخه ده چې مالکیت د افغان حکومت په لاس کې دی. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ ولست وینا کوله وویل افغانان سولې غواړي خو په تدبیر غواړي، ځکه د ولسمشر غنی په وینا نه غواړي په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار شي. ښاغلی غنی د داوود خان او ډاکټر نجیب الله واکمنۍ ته په اشاره سره وویل دی پوهیږي چې له ډاکټر نجیب سره څه وشول. ملګرو ملتونو هغه ته د سولې تضمین ورکړ خو وروسته هر څه په یو نور بدل شول. ولسمشر محمد اشرف غنی په ټینګار سره ویل چې سولې یو اړتیا ده، خو د جګړې دوام د پیوړی افغانستان د جوړېدو مخه نیسي.
د طالبانو لخوا تاوتریخوالی او د جنگ دوام د قوي دولت د جوړېدو مخه نیسي او د افغانستان د بهرنیو دښمنانو وختنه هم ده. زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپل افغانی اراده تمثیل کړي او د افغانانو وختنو ته لبیک وایي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
دی وایي دا باید هیر نشي چې د جګړې قربانیان افغانان دي او د سولې واګې هم باید د دوی په لاس کې وي. ښاغلی غنی ویل په افغانستان کې د بهرانیانو موجودیت د نړیوالي او دوه اړخیزې پریکړې په اساس دی او هیڅ افغان نه غواړي چې په دې هیواد کې بهرانیان د زیات وخت لپاره پاتې شي. نوموړي ویل افغان حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د بهرانیانو حضور د یو منظم پلان له مخې صفر ته راښکته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي شپږ ورځنۍ خبرې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېدې. که څه هم په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې د قطر په ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو په افغانستان کې د موقت حکومت په رامنځته کولو او یو شمېر نورو مسایلو هوکړه شوې، خو نه طالبانو او نه هم امریکا په دې اړه رسمي څه ویلي دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر خبرو اترو وروسته تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې وویل د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دی کړی. له ارګه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له جمهور رئیس غنی سره شریک کړل او ویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت په سر بحث د ده صلاحیت نه دی او دی یوازې هڅه کوي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د اوربن په مسله بحث کړی خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله چې په دې لیدنه کې زلمي خلیلزاد وویل طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده خو تر اوسه امریکایانو سره هیڅ ډول پریکړې ته نه دي رسیدلي. خو تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې امریکا د افغان سولې ملاتړ کوي او له دې هیواده د خپلو ځواکونو ایستلو ته جدي ده. خلیلزاد ویلي د بهرنیو ځواکونو په اړه به هر ډول پریکړه په ټاکلي وخت له افغان دولت سره په همغږۍ ترسره کیږي. ښاغلی خلیلزاد په دې اړه چې آیا طالبان به د بین الافغاني مذاکراتو په اړه تصمیم ونیسي او کنه ویلي چې د پاتې موضوعاتو د تعقیب لپاره به بیا له طالبانو سره وګوري. تمه ښودل شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان به د فبروري پر 15مه بیا سره کینی.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غنی نن ملت ته په تلویزیونی وینا کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د یو توافق پر چوکاټ موافقه شوې ده. ښاغلي خلیلزاد دا خبره نن نیویورک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې ده. هغه ویلي دي چې د دې چوکاټ مسوده د دواړو خواوو ترمنځ چمتو شوې ده خو باید پر جزئیاتو یې کار وشي. اجمل اند د نیویورک ټایمز د دې مطلب د جزئیاتو په اړه یو راپور برابر کړی، په سټوډیو کې راسره دی او تاسو ته د دې مطلب جزئیات اوروي.
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد وایي امریکایان او طالبان په وصول کې د سولې د یو توافق پر چوکاټ سلا شوې دي. زلمی خلیلزاد وروسته لاغې چې په دوحه کې خبرې وکړې او تیر ماښام له ولسمشر غنی او نور افغان چارواکو سره مکتل، دا لومړی ځل دی چې د دوحې او نور خبرو په اړه په جزئیاتو په یوه مرکه کې څرګندونې کوي. که څه هم د لا هم ګونګې خبرې کړې دي او لا هم سړی ترې نه پوهیږي چې په دوحه کې ور په اصلي توګه په کوم ټکو باندې موافقه شوې ده. خو د ویلې دي چې له طالبانو سره لومړنی ټکی چې د هغه منل شوی چوکاټ بولي چې په هغې کې فیصله شوې، هغه دا دی چې طالبان به دا ډاډ منئ چې افغانستان به بیا د نړیوالو ترهګرو سازمانونو او اشخاصو پر پټنځای نه بدلېږي. زلمی خلیلزاد ویلي چې طالبان به د دې لپاره ضمانتونه ورکوي او همدارنګه به یو څرګند میکانیزم وړاندې کوي. خلیلزاد وایي چې د طالبانو سره په دې هم صلاح شوي چې امریکایي ځواکونه به وځي، خو د زیاته کړې ده چې دا د توافق دویم شرط دی او یوازې په هغه صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتل پیلوي چې طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرې او همدارنګه د یو اوږدمهاله اوربند مسله ومني. د وای چې طالبانو په دې دواړه مسلو کې زړه نا زړه وو، د دوه خبرې ځکه بشپړې نشوې چې طالبانو غوښتل په دې دواړو مسلو لخپلو مشانو سره سلام مشورې وکړي. د وای چې د فبروري په پا پایا کې به یو اربیا خبرې اترې پیلېږي او کله چې طالبان د غدوټه کوته چمتو شي کېدای شي هغه چوکاټ چې دی وای سلاپې شوې ده په یوې موافقه بدل شي.
ډېره زیاته مننه اجمل ان. قدر منوریدونکو، له نیویورک ټایمز ورځپاڼې سره د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د مرکې جزئیات مو واورېدل. په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د سولې اړوند پروانو خبرو کې رسنۍ او د بیان ازادي څنډې ته شوې دي. د دې ادارې اجرایوي مشر نن په یوه خبري غونډه کې د سولې له مذاکرونکو غوښتنه وکړه چې په دې خبرو اترو کې د بیان د ازادۍ لاسته راوړنې په پام کې ونیسي. ولسمشر غني هم نن په خپله وینا کې وویل چې د سولې په پروسه کې د یمال د ملي یووالي او د اتباعو د اساسي حقونو ارزښتونه په پام کې نیول کیږي. په دې اړه نور جزئیات د فیروزه عزیزی په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي د سولې د خبرو په پروسه کې د بیان د ازادۍ لاسته راوړنو ته ځای ورکړل شي او د دغو خبرو ټول جریان دې له رسنیو سره شریک شي. د دغې ادارې اجرایوي مشر موجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د زلمی خلیلزاد او طالب استازیو ترمنځ د څو دوره مذاکراتو په لړ کې دغه لاسته راوړنې څنډې ته شوې دي. ښاغلی خلوتګر د سولې له مذاکره کوونکو نه د دغې ادارې غوښتنې داسې څرګندې کړې.
آزادی بیان به عنوان یک ارزش قابل حراسه د بیان ازادۍ ته باید یو ارزښت په توګه په هر هغه سند کې چې د سولې د خبرو پایلې پکې نغښتي وي ځای ورکړل شي. دویم دا چې د سولې د خبرو په پای کې چې د سولې د رامنځته کېدو لامل ګرځي د افغانستان د رسنیو کورنۍ ته د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ملاتړ یو تضمین ورکړل شي. دریم دا چې رسنۍ باید د سولې اړوند خبرو له جزئیاتو چې کده دغه پروسې په زیان نه تمامېږي هم پوه شي.
خغلی خلوتګر دا هم وویل چې د خبرلانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین باید د هیڅ بې سولې زی هوکړې پر بنسټ ونه بخل شي او په خبره د افغانستان حکومت او ښکېل غاړې دي دغه حکم په پام کې ولري. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازي سره د خبرو څلور پړاوونه پای ته ورسول او د وروستي پړاو خبرو د جزئیاتو د شریکولو لپاره تیر ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي دي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د یو پیغام له لارې په هیواد کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ او ویل چې په دغه پروسه کې به د ملي یووالي ځمکنۍ بشپړتیا او د وګړو اساسي حقونه خوندي شي.
تعهد ما این است که صلح را تامین میکنیم.
زموږ ژمنه دا ده چې سوله ټینګه کړو او د هر ډول فاجعې او پاشیدلو مخنیوی وکړو. خو ځینې ارزښتونه شته چې بحث ته اړتیا نه لري، لکه ملي یووالی، ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، قوي او کارمند مرکزي دولت او د هیواد د وګړو اساسي حقونه.
له دې سره یو شمېر خبریالان وایي که د سولې د خبرو په پروسه کې د رسنیو او د بیان ازادي ته ارزښت ورنه کړل شي له کار او دندې سره به د دوی په مینه او لیوالتیا اغیز وکړي. ښاغلی خلوتګر وایي هیڅ یو حرکت باید د آزاد رسنیو د فعالیتونو د محدودولو لامل ونه ګرځي. داسې حرکت چې د افغانستان ولس کلنې لاسته راوړنې یې په پایله کې له منځه ولاړې شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د پاتې ولایتونو څیړل شوي اسناد ژر تر ژره دوی ته وسپاري. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د شپږو نورو ولایتونو اسناد هم دوی ته سپارل شوي چې ډېر ژر به یې وروستۍ پایلې اعلان شي. لبلې خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي یو میاشت نور وخت هم نیسي چې د پاتې نور ولایتونو شکایتونه وڅیړل شي. په دې اړه جزئیات له کابل اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي انتظار باسي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لوري د څیړل شویو شکایتونو اسناد دوی ته ورسیږي تر څو د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړي او دا پروسه پای ته ورسوي. د دې کمیسیون مرستیال وایي زبی ساده د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لوري د نورستان، کونړ، خوست، فاریاب، بدخشان او فراه ولایتونو څیړل شوی اسناد دوی ته سپارل شوی او په راتلونکو دوه ورځو کې دغه ولایتونو وروستۍ پایلې به اعلان شي.
د دې دمه پورې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لوري نن هم د شپږو ولایتونو او نهایي پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رارسېدلې دي. او زموږ غوښتنه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څخه دا ده چې دوی وخته په نظر کې نیولو سره کابل او د نورو پاتو ولایتونو نتایج هم موږ ته راواستوي ترڅو اعلان وکړو.
تر دې دمه د 12 ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوري د لومړنیو او وروستیو پایلو اعلان لغبرګونونو او شکایتونو سره مل دی. د کابل په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې د معترضو نوماندانو په اعتراضونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنران د پیسو په اخیستلو او معاملو تورن شوي او په کابل کې د بیا ځلې انتخاباتو غوښتنه کړي. هغه څه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رد کړي دي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د کابل د انتخاباتو په اړه ورته ډیر زیات شکایتونه رسیدلي چې څېړنه به لږ تر لږه یو میاشت وخت ونیسي. دا کمیسیون همداشان وایي د لومړنۍ پایلو اعلان وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معترضو نوماندانو شکایتونه دوی ته نه دي سپارلي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دا هم وایي چې د کابل پایلې لا وروستۍ شوې نه دي او د شکایتونو له څېړلو وروسته به ولیدل شي چې په دې اړه څه پریکړه کیږي. له دې ټولو سره سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو په تړاو شکایتونو ته د رسیدنې خبره کوي او وایي د ولایتونو پایلې وروستۍ نه دي او ممکن په هغو کې تغییر راشي. د دې کمیسیون ویان علي رضا روحاني
دی وایي
تر اوسه د 13 ولایتونو وروستۍ پایلې موږ استولي او دا ونې تر پایه د شپږو نورو ولایتونو پایلې هم استول کیږي او د اکثر ولایتونو پایلې نهایي شوي. اما یوازې د کابل او څو نورو ولایتونو چې د هغوی لومړنۍ پایلې اعلان شوي هم وي پاتې کیږي. نیوکه یوازې په کابل نه بلکې په ټولو ولایتونو کې شوي او تر یوه حده په حق هم دي. لیکن دلته زموږ بحث د قناعت نه دی بلکې قانونیت دی تر څو حق حقدار ته ورسیږي. د انتخاباتو ډیری څارونکي وایي یوازینی لامل چې د ولسی جرګې انتخاباتو له ستونزو سره مخ کړي د دواړو کمیسیونونو ترمنځ نه همغږي وه. د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید په دې برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ارزونه ښه نه بولي او وایي سره له دې چې په ځینو ولایتونو کې د درغلۍ او تخطۍ په اړه نیوکې موجودې وي اما په وروستیو پایلو کې چندان تغییر نه دی راغلی او د انتخاباتي څارونکو اندېښنه هم دا ده چې د معترضو نوماندانو او د خلکو د رایو په حق کې کمیسیون عدالت نه دی تامین کړی.
آزادی خبری مجله اوری
زمونږ غاغلا آزادی رادیو اوری. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د هیواد د مرمرو ډبرو د قانونو د کیندنې پروسس او صادراتو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سره په ګډه یو ستراتیژي جوړه کړي. د دې وزارت ویان عبدالقدیر متفینن آزادی رادیو ته ویل چې د دې ستراتیژۍ عملي کول به له مرمر ډبرو مؤثرې استفادې او کورنۍ او بهرنۍ پنګونې ته امکان برابر کړي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي د ستراتیژیو له جوړولو مخکې باید د قانونو امنیت خوندي شي. په دې اړه تفصیل فیروز عزیزی اوروي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د مرمرو د ډبرو د قانونو د قانوني کیندنې سوداګرۍ او په دې برخه کې د رونوالي او پنګونې لپاره له سوداګرۍ وزارت سره په ګډه یو ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر متفی د دوشمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مرمرو ستراتیژي د صنعت او تجارت وزارت سره مشترک جوړه کړې ده. د ستراتیژي کې مونږ د دې سکتور د انکشاف د دې سکتور نه د مؤثر استفادې او په دې سکتور کې د بهرنۍ مستقیم پانګې چونې او داخلي پانګې چونې لپاره زمينه برابرول. په دې ستراتیژي کې تخ تجارت او مختلفو تخونو نظریات هم اخیستل شوي دي ترڅو مونږ یو جامع ستراتیژي ولرو چې د خونو یا د صدر وارد کوونکو یا هم سرمایه گزاران چې په دې برخه کې خپل دي د دوی لپاره سہولتونه ایجاد شي.
د نوموړي په خبره د دغه ستراتیژي لمخې به په هیواد کې د ننه هم کیندنه او هم پروسس وشي چې له دې سره به د مرمرو د ډبرو په برخه کې پانګونه، سوداګري او نور هیوادونو ته د صادراتو کچه هم پراخ شي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال د ټول افغانستان په کچه 1.3 میلیارد ټنه د مرمرو د ډبرو قانونه په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو کې موجود دي او 350 میلیارد ډالرو ارزښت لري. همداشان د ټول هیواد په کچه د مرمرو د ډبرو په برخه کې 1.3 شرکتونو تر 70 میلیون ډالر پورې پانګونه کړې ده. د کیندنې په برخه کې 15 او د پروسس په برخه کې بیا 1.8 شرکتونه فعالیت کوي. له دې وړاندې د افغانستان قانونه او صنعتي منرالونه د خامو توکو په توګه نورو هیوادونو ته صادرېدل. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې چې د حکومت له کنټروله وتلي دي او زورواکي او وسلوال حاکم دي، دغه قانونه په غیر قانوني او غیر حرفوي ډول راستل کیږي او نورو هیوادونو ته لکه پاکستان ته انتقالیږي چې ډیری وختونه خلکو ته پکې مرګ ژوبل هم اوړي. په وروستۍ پیښه کې د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د سرو زرو کان د خویدو له کبله شاوخوا 13 تنه ووژل شول. تیر کال په سمنګان کې د ډبرو د سکرو په کان کې ګڼ شمېر کارګرانو ته مرګ ژوبله واوښته. که د قانون د غیر قانوني کیندنې مخه ونه نیول شي او د قانون امنیت خوندي نه شي، دا ډول ستراتیژي به هیڅ ګټه ونه لري. له دې ډلې اقتصادي کارپوه سیف الدین سیهون ازادي راډیو ته وویل
طرح استراتیژی داشتن برنامه هدف
د استراتیژی طرح او د پلان جوړول به په دې صورت کې چندان ګټور نه وي، ځکه د مرمرو ډبرې ډېرې په هغو سیمو کې موجود دي چې د افغان دولت تر ولکې لاندې نه دي، او ډېر کله ترې قاچاقباران او تراګر او د دولت ضد مخالفین ته مالی منبع په توګه کار اخلي.
ښاغلی سیحون دا هم وویل حکومت باید په ټول هیواد کې د قانون حاکمیت ټینګ کړي، امنیت خوندي او د قانونو د قراردادونو په برخه کې روڼوالی رامنځته کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
له بلې خوا په افغانستان کې د سیمې له هیوادونو په ښو امکاناتو سنبال د جلغوزو د پروسس فابریکه په کار پیل کوي. د جلغوزو د پروسس له دې فابریکې سره به د هیواد د جلغوزیو ته په هیواد کې دننه د پروسس سپینولو بستبندۍ او په نړیوال معیار د برابرولو امکان برابر شي. یوسف خان ځدران له کابل راپور راکوي.
له کابل څخه چین او ځینې اروپایي هیوادونو ته د جلغوزیو له صادرولو وروسته په هیواد کې د ننه د دغې ارزښتناکه میوې د پروسس د یوې سترې فابریکې کارونه بشپړ شوي دي. دا فابریکه چې په پلازمینه کابل کې جوړه شوې په داسې ماشینونو سنبال ده چې د سیمې په هیوادونو کې یې هم ساری نه لیدل کېږي. د جلغوزیو د پروسس د دغې فابریکې مرستیال شیر علي ځدران ازادي راډیو ته وویل د دغې فابریکې د کار له پیل سره به په هیواد کې د ننه جلغوزي په نړیوال معیار پروسس او صادرېدو ته چمتو شي.
او کپنور هیوادو کې کېدل په لاس باندې کېدل تنها دغه یوه فابریکه به وي. انشاءالله انشاءالله تاسو موږ اطمینان درکوو چې د دې فابریکې سیاله به د پاکستان او چین په دې اکثر هیوادو کې نه وي، ځکه چې موږ غواړو چې دلغوزي په ماشین باندې سپین کړو. تر اوسه په افغانستان کې دلغوزي نه دی پروسس شوي. څومره دلغوزي چې ول ټول غیر پروسس پاکستان ته تللو، پاکستان او چین پروسس کول، نور هیوادو ته صادرول.
د جلغوزیو د پروسس په دغه فابریکې نږدې 15 میلیونه ډالر لګښت راغلی او د کابل په صنعتي پارک کې جوړه شوې ده. د ښاغلي ځدران په وینا فابریکا په یوه شپه ورځ کې د 8 ټنو جلغوزیو د پروسس ظرفیت لري چې د په وینا دا لا هم د افغانستان د جلغوزیو اړتیا نشي پوره کولی. د افغانستان د کرنې وزارت په وینا دا هیواد په کلنی ډول له 15,000 ټنو څخه د زیاتو جلغوزیو د تولید ظرفیت لري. په هیواد کې دننه د جلغوزیو د پروسس دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی چې د هوایی دهلیزونو له لارې د افغانستان د جلغوزیو صادرات پیل شول. ولسمشر غنی درې میاشتې وړاندې د کابل او چین ترمنځ د جلغوزیو د صادراتو هوایی دهلیز پرانیست. د هوایی دهلیز چې د لړم د میاشتې په 15 نیټه پرانیستل شو، تر اوسه یې له لارې تر 1000 ټنو ډیر جلغوزي صادر شوي دي. دې هڅو ته په کتو د جلغوزیو سوداګر هیله من دي چې په هیواد کې د پروسس او له همدې ځایه د صادراتو له پیلېدو وروسته به د افغانستان جلغوزي لا اهمیت پیدا کړي. د دوی له منځه د جلغوزیو د اتحادیې رئیس یحیی خان ځدران ازادي راډیو ته وویل
نوې ټکنالوژي چې د جرمنی نه مورا انتقال کړي ده، انشاءالله داسې به نه کیږي راتلونکي ته به دا تکرار نه کیږي چې زموږ جلغوزه نورو هیوادونو ته لاړه شي او هلته پروسیس شي، بسته بندي شي او نورو هیوادونو ته صادره شي.
له دې سره د چارو یو څېړونکی زارم خان عادل په هیواد کې د ننه د جلغوزیو پروسیس د ځان بسیاینې په لورې مهم ګام بولي، خو وړاندیز کوي چې د جلغوزیو د ساتلو لپاره باید په ولایتونو کې د جلغوزیو د ساتنې معیاري خونې هم رامنځته شي. د ښاغلي عادل په وینا له دې کار سره به د جلغوزیو ساتنې ته پاملرنه ډیره او له اړتیا سره سم پروسیس ته زمینه برابره شي.
سمون غاګلا زده رادیو اوري او د دې خبري مجلې په ورستیو شیبو کې 13 د نیول شوی یا تندر نیولې سپوږمۍ په زړه پورې تصویرونه پر رسنیو او ټولنیزو شبکو خبره شول. سپوږمۍ څنګه او په څه ترتیب نیول کیږي؟ که غواړئ په دې او ځینو نورو اړوندو معلوماتو ځان پوه کړئ نو اسمت څاروان ته غوږ شئ.
د تیرې اونۍ په وروستیو شپو کې د نړۍ په ډیرو برخو کې سپوږمۍ تر عادي وختونو لویه او په عین حال کې تکسره ښکاره شوه او ورسره په یو وخت سپوږمۍ تندر ونیوله. د فضایي او نجومي علومو متخصصان وایي په داسې حال کې چې سپوږمۍ تندر نیولې وه، یوه آسماني ډبره پر سپوږمۍ ولوېده. د ان بی سی تلویزیون د راپور له مخې د مید داس مرکز څېړونکو تایید کړ چې د دوشنبه په ورځ د سپوږمۍ د څارنې په ترڅ کې ورته څرګنده شوه چې له سپوږمۍ سره یو کوچنی خو ځلانده شی ټکر شو. دا مرکز د سپوږمۍ په اړه څېړنې کوي. دوی وایي چې آسماني ډبره د امریکا په وخت د دوشنبه د ورځې تر غرمې مخکې په 11 بجې او 40 دقیقې پر سپوږمۍ ولګېده. په اسپانیا کې د هولوا پوهنتون د نجومي فزیک متخصص خوزی ماریا مادیدو پر سپوږمۍ د آسماني ډبرې د لکېدو عکسونه خپاره کړي. د پوینا په داسې حال کې چې پر سپوږمۍ د مځکې بشپړ سیوری وغوړېد، آسماني ډبره پرې ولګېده. مادیدو وایي که څه هم پر سپوږمۍ د آسماني ډبرې لګېده په سترګو رب کې پای ته رسیږي، خو د میډاس تلسکوپ توانېدلی چې تصویرونه یې خوندي کړي. دا لومړی ځل و چې د سپوږمۍ له تندر نیولو سره په یوه وخت آسماني ډبره پرې لګېږي. د دې پیښې فلمونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. یوه بل